د سهار لاس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر څرګندونې خبرو چې هغه ولایتونه یې په نقشه کړي دي چې هلته د ده په وینا درغلۍ ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب هم لرو. په خوست کې مو د دوو سترو قومونو ترمنځ له څو ورځنیو جګړو وروسته له دایمي اوربند خبرو او د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورنۍ خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې تروریستانو ته به اجازه ورنکړی شي چې یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپلو حملو لپاره کار واخلي. د اوروزګان په چوره ولسوالۍ کې د ماین په یوې چاودنه کې 12 کسه ملکیان وژل شوي او 2 کسه ټپیان دي. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو ویلي له خپلو نورو نړیوالو ملګرو سره به یو ځای د ایران د اتمي پروګرام پر سر له دغه هیواد سره ډیر ژر څو اړخیزې خبرې پیل کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې د امریکا سفیر آیکن بیری د 2001 کال د سپتمبر 12 د پیښې په یاد وی غونډه ته وویل چې تروریستانو ته به اجازه ورنکړی شي چې یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپلو حملو لپاره کار واخلي. د سپتمبر 12 د پیښې اتم تین پرون ناوخته د امریکا د سفارت لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او دغه سفارت کارکونکو پکې برخه اخیستي وه. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د ویلامی په خبرولو سره د سپتمبر 12 د پیښې د قربانیانو له خپلوانو د امریکا او نورو هیوادونو له خلکو سره غم شریکی کړی دا. کرزی تم خو دلې چې دغه پیخي اته کال وروسته به هم نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته په قاطعیت سره دوام ورکړي. د اوروزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې 13 ورځ د ماین په ویچاودنه کې 12 کس ملکیان وژل شوي او 2 کس ټپیان دي. د اوروزګان ولایت د امنیت قمندانۍ مرستیال سمنوال محمد نبی ازادۍ راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه 13 ورځ ماسپخین محل د دغه ولسوالۍ په کوتل سیمه کې په یو لا کروزر موټر شوې ده. د یو بل خبر لمخې په نوموړي ولسوالۍ کې د ماین په وی جلا چاودنه کې 2 کس نور ملکیان هم ټپیان شوي دي. هسپانیا موافقه کړې چې د افغانستان ته نور عسكر واستوي. د هسپانیا د صدر اعظم رسیال د جمعې پوره د کابینې تر غونډې وروسته ترګند کړ چې هیواد افغانستان ته 200 شل تنه نور عسكر لګي. له دغه پوځیانو سره په افغانستان کې د هسپانیوي عسكر شمیر نږدې 0 تنه ته ورسیږي. بل لوري ته د فرانسې ولسمشر نیکولا ساسکوزی د جمعې پوره منه وکړه چې د جګړو له تیزیدو سره سره به فرانسه په افغانستان کې خپل عسكر وساتي. فرانسه په افغانستان کې تقریبا 3000 عسكر لري او تر اوسه یو دیرش عسكر په افغانستان کې جګړې پر مهال وژل شوې دي. او د افغانستان د شمالي ولایتونو د خبريالانو ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتلې چې د افغان خبريال سلطان محمد منادي د وژل کېدو مسله په جدي ډول وڅېړي. پاغي غونډه کې چې لام دی عمله 13 ورځ په پروان ولایت کې جوړه شوې و د نوموړي افغان خبريال وژنه په کلکه وغندل شو. سلطان محمد منادي په دې وروستیو کې د خپل یو بهرني همکار سره په کندز ولایت کې وتښتول شو چې ویل کېږي د بهرني ځواکونو په عملیاتو کې بهرني خبريال خوشي او نوموړی ووشل شو. او دا هم نن ورځ د بهرنیو اثر په وړاندې د افغانیو بیا چې د مینجان خوستی د صرافی د شرکت په مرسته چمتو شوې ده. یو امریکایي ډالر 940 افغانۍ او شل پوله، یو ایرو یو او افغانۍ او شل پوله، یو سترلینګ پاون یو اتی افغانۍ، یو سودریال 10 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ او زر ایرانی تومان 940 افغانۍ. دا ولته د مد افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه او نوریاس نوری.
د امریکا متحده ایالات وایي دا هیواد او نړیوال ملګري هیله مند چې له ایران سره څو اړخیزې خبرې ژر پیل کړي څو وګوري چې ایران د اټومي پروګرام او نورو هغو اندېښنو په اړه چې نړیوالې د دغه هیواد په اړه لري څه وایي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ اکرولی د جمعې په ورځ وویل که څه هم چې روانه اونۍ د ایران د خبرو وړاندیز امریکا او د نړۍ نورو 5 قدرتونو ته د خواشینۍ وړ و، ځکه چې په ځانګړي ډول یې د اټومي پروګرام مسلې ته اشاره نه وه کړې. ښاغلی کرولی وویل که ایران د اټومي مسلې په اړه له جدي خبرو څخه سرغړوي، د امریکا متحده ایالات متحدین او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور نور غړي روسیه، فرانسه، بریتانیا او چین او دغه راز جرمني به په دې اړه پریکړه وکړي.
We are willing to meet with Iran. We hope to meet with Iran.
موږ غواړو چې له ایران سره وګورو. موږ هیله منو چې ایران سره ووینو. موږ غواړو چې په تیره بیا د اټومي مسلې په اړه جدي خبرې وکړو. د پنځو جمع یو په چوکاټ کې موږ دې ته آماده یو چې هرې هغې موضوع ته چې ایران د خبرو میز ته وړاندې کوي ځواب ووایو. خو دا واضح ده چې که ایران له جدي خبرو څخه سر غړوي، موږ د امریکا متحده ایالات، نړیواله ټولنه او د امنیت شورا به د دوی د دې موقف پر اساس فیصله وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ملګرو پر ایران د څلورم ځل بندیزونو لګولو مسله راپورته کړې ده. دا په هغه صورت کې چې تهران د خپل اټومي پروګرام پر سر له نړیوالې ټولنې سره په خبرو کې ناکام شي، په تیره بیا که ونشي کولی د یورانیمو د غني کولو په اړه شکونه لرې کړي. د امریکا متحده ایالات او متحدین وایي چې له دې پروګرام څخه هدف دا دی چې ایران اټوم بم جوړ کړي، خو ایران وایي اټومي پروګرام سوله ییز او د انرژۍ د تولید لپاره دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تېرو جولای په میاشت کې ویلي وو چې ایران ته پکار ده چې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته تر سپتمبر میاشتې پورې ځواب ووایي، که نه له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د روسیې د انګوشیتیا په جمهوریت کې ځان وژونکي موټر بم یو تن وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا ویل شوي دي چې وژل شوی ملکی دی او په زخمیانو کې دوه پولیس دي او دوه نور ملکیان دي چې د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. هغه چا چې دا چاودنه یې کړې هغه هم وژل شوی دی. د انګوشیتیا په مرکز نازران کې دغې چاودنې چې د جمعې په ورځ وشوه د ترافیکو یوه پوسته هم ویجاړه کړې ده. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاوز وایي چې هیواد یې غواړي له روسیې څخه 300 کیلومتره لرې واټن ویشتونکي توغندي وپیري. د موسکو سره د وسلو د معاملو یوه برخه ده. چاوز د جمعې په ورځ د وینزویلا په مرکز کاراکاس کې د وینا په ترڅ کې دا ونه ویل چې وینزویلا څو دانې لرې واټن ویشتونکي توغندي له روسیې اخلي او بیا یې څومره ده. چاوز دا وینا افریقایي، آسیایي او اروپایي هیوادونو ته چې روسیې هم پکې شامل ده له سفر وروسته بیرته هیواد ته له ستنېدو وروسته وکړه. د چاوز د واکمنۍ په موده کې د هیواد په وروستیو کلونو کې د څه باندې 4 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې اخیستې دي. په دې وسلو کې سوخوی جت الوتکې، هلیکپټر او ایکې ډوله ماشیندار شامل دي. د راپورونو له مخې وینزویلا د غراز د روسي ټانکونو د اخیستو په اړه هم له موسکو سره خبرې کوي. د کاسپین سمندرګي د غاړې د څلورو هیوادونو مشران د لومړي ځل لپاره په غیر رسمي سرمشریزه کې ګډون کوي. ایران ته په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د آذربایجان، قزاقستان، روسیې او ترکمنستان مشران د قزاقستان په بندري ښار اکتاوک سره راټولېږي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف او د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وروسته له هغه چې د روسیې د اورنبرګ په ښار کې د انرژۍ د دوه اړخیزې همکارۍ د موضوع په اړه خبرې وکړې د اکتاو ښار ته رسېدلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی ویلي دي چې دغه دوه ورځنۍ سرمشریزه د مخکنیو موافقو خلاف ده. د کاسپین د غاړې 15 هیوادونه په دې اړه چې آیا کاسپین یو سمندرګي وبولي او که جهیل سره اختلافات لري، کاسپین ته د داسې یو موقف ورکول د دې سمندرګي د تیلو او ګازو د منابعو د ویشلو لپاره اساسي دي. د امریکا د اسهامو په مارکیټ کې 15 پرلپسې ورځې د اسهامو د بیې د لوړېدو وروسته د تیلو بیه په سلو کې شاوخوا 4 رالوېدلې ده. په نیویارک کې د اکتوبر د میاشتې لپاره د اومه تیلو د یو بیرل بیه د جمعې په ورځ 2.15 ډالره راښکته او 9.9 ته ورسېده. د تیلو بیه د اسهامو د ارزښت د لوړېدو له امله رالوېدلې ده. که څه هم د جمعې د ورځې په پای کې د اسهامو ارزښت یو څه راټیټ شو، خو په مجموعي ډول یې تېره اونۍ ارزښت د هغو راپورونو په اساس پورته لاړ چې وایي پانګوال تمه کوي چې د نړۍ اقتصادي رغونه ښایي پیل شوې وي. د امریکا فضایي بیړۍ ډسکوري چې 8 تنه فضانوردان پکې سپاره وو په کالیفورنیا کې په بریالیتوب سره کېناسته او نړیوالې فضایي اډې ته دوه اونۍ اوږد ماموریت یې پای ته ورسوه. ډسکوري په سیمه ییز وخت تېر ماښام د موجاوي په دښته کې د ادواردز د هوایي ځواکونو په اډه کې پر ځمکه کېناسته. ټاکل شوی وه چې دا بیړۍ د پنجشنبې په ورځ په فلوریدا کې راکوزه شي، خو په فلوریدا کې د خرابې هوا له امله یې کېناستل په کالیفورنیا ایالت کې ترسره شول. نړیوالې فضایي اډې ته په دغه ماموریت کې ډسکوري 2 تنه وسایل او تجهیزات له ځان سره ولېږدول او همې فضانوردانو د لابراتواري وسایلو د نصبولو لپاره په فضا کې 3 ځلې پلي قدم واخیست. داود افغانستان او نړۍ د سات وروستي مهم خبرونه.
دا د آزادۍ رادیو ده. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ابتدایي قسمي نتیجې بشپړې اعلان کړي، خو دغه کمیسیون د دارالانشا مشر څه شک پکې څرګندوي. د داود علي نجفي څرګندونې په روانه خپرونه کې وړاندې کوو. بیا د دغو انتخاباتو په ارتباط د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر اندېښنې در سره شریکوو. په خوست کې مو له 3 ورځنۍ جګړې وروسته د منګلو او مقبلو ترمنځ له اوربنده خبره وکړه.
بلاخره موږ موافق په دې شولو چې دواړه خواوې 5 مادو باندې دوی موافقې ته ورسېږي.
د بلوچو د ملت پال مشر اکبر بوکتی زوی د خپل پلار پر مرګ د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف تورن کړی. د اکبر بوکتی دوسیه محکمې درج کړې ده. همدارس تر یولسو بجو د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپرو. ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي نن د افغانستان د انتخاباتو ابتدایي قسمي نتیجې بشپړې اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر داود علي نجفي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوو چې ابتدایي قسمي نتیجې نن کاملا اعلان کړو.
د چند و سه روز رخصت بود، امروز ما دفتر میرویم. اگر ما توانستیم تا دیگر نتایج تکمیل کنیم اعلان خواهد کردیم و غیر در غیر از او فردا خواهد اعلان کردیم.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د ابتدایي قسمی بشپړو نتیجو د اعلان د داش منه په داسې وخت کې شوې ده چې د درغلیو د سلګونو لګیدلو تورونو له امله دا هم ویل کېږي چې شایي نتیجې ډېرې ځنډنی شي. د تورونو په اړه داود علي نجفي وویل چې په مختلفو سیمو کې شوي دي.
خدمت شما رایای که 447 محل ما البته قرنطین کردیم که تا به 600 محل هم تعدادش زیاد خواهد شد. ولایت های مختلف هست. او راپورای کمیسیون شکایت انتخاباتی بود که تنها از غزنی و قندار و پکتیا بود. البته رایایی که طرف کمیسیون قرنطین شده این به ولایت های مختلف تعلق داره.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر بیا ازادي راډیو ته هغه ولایتونه په نقشه کړل چې نن پکې د درغلیو په اړه رپورټ ورکوي.
امروز البته ما راپور در بیرون خواهد دادیم. البته فرق میکنه، شاید تعداد زیادی از غزنی و از قندار باشه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د درې اتیا رای ورکولو د مرکزونو رای باطل اعلان کړي. دا رای ټولې په هغو سیمو کې وي چې د ولسمشر کرزي ډېر ملاتړ پکې کېږي. د حامد کرزي رای تر اوسه د ابتدایي قسمي نتیجو له مخې تر 50% زیاتې دي، خو که چېرته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نورې رای هم باطل اعلان کړي بیا به دغه فیصدي تر 50 راښکته سي او له قانون سره سم به د دوو هغو کاندیدانو ترمنځ بیا انتخابات وشي چې ډېرې رایې ګټلې دي. په ولسمشر کرزي پسې تر بل هر کاندید تر اوسه د ګڼل شویو رایو له مخې د ډاکټر عبدالله عبدالله رای زیاتې دي او ډاکټر عبدالله هم ملاتړ یې بیا بیا تور پورې کړی دی چې په انتخاباتو کې درغلی شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو کې د انتخاباتو د درغلیو په ارتباط د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد ته د افغانستان په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه د منلو وړ نه ده. ډیوډ میلبن وویل د اسد د 9:20 منټې انتخابات عادلانه او آزاد نه و، خو په دې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي کولی شي په مؤثر ډول دغه ستونزې حل کړي. میلبن وویل د دې انتخاباتو د دوو مخکښو کاندیدانو نظریات باید په راتلونکي حکومت کې منعکس شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو تفصیل نوریاس نوریا اوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلبن وویل پرته له دې چې د افغانستان د اسد 9:20 نیټې د جمهوري ریاست انتخابات څوک ګټي په نوي حکومت کې باید د دوو مخکښو کاندیدانو نظریات انعکاس پیدا کړي. میلبن وویل هر نتیجه چې لاسته راځي یوه مسله واضح ده چې په انتخاباتو کې مختلف نظریات موجود وي. هغه ټینګار وکړ چې په میلیونونو خلک د ولسمشر حامد کرزي لپاره د رایو مرکزونو ته لاړل او همدارنګه ډاکټر عبدالله لپاره هم میلیونونو کسانو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. دوی د افغانستان اکثریت وګړي تشکیلوي چې د اصلاحاتو غوښتونکي دي او دغه راز نظریات باید د راتلونکي حکومت په جوړولو کې په پام کې ونیول سي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه بریتانیا د افغانستان په انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنه د په وینا اخیل د منلو وړ نه بولي او زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید د انتظار ونه لري چې افغانستان د هم د غربي دیموکراسیو په بڼه انچلند وکړي. میلبن وویل موږ هیڅکله هم د آزادو او عادلانه انتخاباتو نوم نه دی وړی ځکه چې دا د افغانستان له حالاتو سره جوړ نه راځي او زموږ په نظر د دې انتخاباتو یوه نتیجه چې خلک پرې باور وکړی شي هغه مهمه ده. د بریتانیا د صدر اعظم ګورډن براون دفتر ویلي دي چې میلبن د افغانستان د انتخاباتو په اړه د پنځشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په ټلیفون خبرې وکړې او ویل چې د دې انتخاباتو د نهایي نتیجې له اعلان مخکې د په انتخاباتو کې د سرغړونو او د درغلیو څېړنو ته کافي وخت ورکول شي. د بریتانیا د صدر اعظم ویان سایمون لویس وویل دا هغه بهیر دی چې په تدریجي ډول باید بشپړ شي څو دا یقین حاصل شي چې د دې انتخاباتو نتایج د افغانستان د خلکو لپاره د باور وړ دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر حامد کرزي سلاکار شهزاده مسعود دغه هیئت په مشرۍ چې خوست د روغې جوړې لپاره تللی و وتوانېده چې د منګلو او مقبلو ترمنځ روغه وکړي. نږدې اونۍ مخکې د خوست دغو دوو سترو قومونو منګلو او مقبلو د یوې پراخې غرنۍ سیمې پر ملکیت جګړه وکړه. په دې جګړې کې چې درې ورځې یې دوام وکړ له دواړو لوریو تر څلوېښت تنو ډېر ووژل شول او بیا ټپیان شول او په سلګونو کورونه وسوسېدل. اوس مو له دغو قومونو ترمنځ له شوې اوربنده د حکومتي هیئت د مشر شهزاده مسعود له څرګندونو له خوسته د ازادي راډیو خبریال خبروي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وزیر شهزاده مسعود چې دا محل په خوست کې دی وایي خوست ته د ده تر مشرۍ لاندې راغلی پلاوی د محلي چارواکو او قومي مشرانو سره د یوې اونۍ جرګو مرکو او سلام مشورو وروسته په دې بریالی شو چې د منګلو او مقبلو د دوو لویو قومونو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر راولړل شوې جګړې ته د یوې قومي پرېکړې پر بنسټ د پای ټکی کېږدي. نوموړي چې د جمعې په ورځ په دې اړه په یوه خبري ناسته کې چې د ولي په استوګنځي کې جوړه شوې وه خبریالانو ته څرګندونې کولې. د دې قومي پریکړې پر اساس د مقبلو او منګلو قومي مشران مکلف دي چې د ایمي اوربند مراد کړي او خپل وسلوال کسان له مرچلو لري کړي. دا د دواړو قومونو ترمنځ شوی پریکړې د جزئیاتو د ترنګوالي په اړه داسې وویل.
بل اخره موږ موافق په دې شولو چې دواړه خواوې پنځو ماده باندې دوی موافقه ته ورسیږي چې خوشبختانه د موافقه لاسلیک شوله. په دغه موافقه کې په عاجله توګه د ایمي اوربند باندې موافقه وشوه. کومه مورچه په غرو او رغو کې تیار شوې ده همیشه پاره به تخلیه او لمنځه وړل کیږي. منګل او مقبول لخوا به د دایمي دزبندي د مورچو د ورانولو او د یو پر بل د تعرض د نه کولو د مراد په خاطر د مقبول قوم د جمهوري ریاست استازو د خوست د دولتي مقامات او به طرفه کمیسیون ته چې د تنه له قوم نه د ضمانت په ډول د 15 تنو قومي مشرانو او هم دارز د 500 لک افغاني د قومي ضمانت په عنوان ور پیژني او هم دارز به د منګل قوم له طرفه د اسماعیل خیل او مندوزه قوم نه د امانت په ډول 15 تنه قومي مشران او 500 لک افغاني د دولتي چارواکو او کمیسیون ته ورپیژني. دا ضمانت به د قضیه د نهایي حل او فیصله پور اعتبار لري چې البته د تعرض په صورت کې به متعرض لوري د خدای او د دولت او د ذکر شوو قومونو په نسبه ملامت وي. هغه کوټه چې د جنگ په وخت کې جوړې شوې تر څو چې حقوقي او قضایي مراجع پر شرعي فیصله نوي کړی تر هغه په پکې استوګنه یا تصرف نکیږي. دواړو قومونو د ته قانع شول چې پیشه چې حقوقي مسله ده او جزایی اړخ هم تر لاسه کړی ده. د اسناد او شواهد سره عدلی او قضایی مراجع ته اصولا راجع کیږي.
سلاکار وزیر او د پلای مشر د پښتنې په جواب کې چې د څومره ډاډه ده چې د قومي پریکړه به عملی بڑخ پله کړی وویل
د دغه د عملی کولو لپاره دولتي چارواکي امنیتي ارګانونه او مشت قومونه به ټول د دغه موافقه ضمانت کی او د دغه موافقه په عملی کولو کې به پوره همکاري کی. زه امید کوم چې بیا د سلنجر منست نشي.
د سیال کده چې سیمې ځایو شیدون کې هم د منګلو او مقبلو د دولوي قومونو ترمنز د دایمي اوربان د ټینګه خو د شخړې په مخنیوي کې د معذب پلاوی دی هڅو او منډو تر لستاینه کوي. خو دوی له محلي چارواکو دا غوښتنه کوي چې د شوی پریکړې په تطبیق کې باید اجتماعي عدالت او قانونیت په پام کې ونیول شي تر څو د دواړو قومونو ترمنز دی اوږدې لنجې ته د تل لپاره د پای ټکی کېښودل شي. په دې لړ کې وطن ځایي استوګن د نورو په استازیتو خپل نظر داسې څرګند کړ.
نوم مې وزیر دی د منګلو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه کړه چې د دې قومونو ترمنځ شویده دغه د تایید ورده دغه زک په دې کې قومونه ناست وو او د فراز کې دولت هم دی. خو زموږ د واکمنو څخه غوښتنه داده چې باید دوی عدالت په پام کې ونیسي تر څو دغه پریکړه دوامدار شي.
دا لومړی ځل نه ده چې په خوست کې د وی ځنګلي سیمې د ملکیت پر سر د دوو قومونو ترمنځ لنجره پورته کیږي او په اړه بیا د دولتي چارواکو او قومي مشرانو لخوا ګډه پریکړه کیږي. بلکې خپخوا هم د سیمې مشتو قومونو د بکرو بیرزمکو پر سر چې دولت یې د عامش تمنۍ و برخه بولي خو قومونه بیا خپل ملکیت ګڼي ورته قومي لنجې او شخړې راپورته شوي او په حق له قومي پریکړې هم شوي دي. خو لکه څنګه چې عملا لیدل شوي دې ډول لنډمهاله قومي پریکړو چې حقوقي اعتبار هم نه لري کومې مثبتې پایلې نه دي درلودلې. خو دا چې د سلاکار وزیر تر مشرۍ لاندې د راغلي دولتي پلاوي دا وروستۍ پریکړه به د منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ د دې اوږدې لنجې په اواري کې اغېزمنه واقع شي او که څنګه دا به په راتلونکي کې څرګند شي.
د مقبل او منګلو قومونو ترمنځ دایمي اور بند وشو. د کابل ورځپاڼو نن پر کومو موضوعاتو مقالې خپرې کړې دي؟ په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند دغه ورځپاڼې لوستې کتنه ورته کوي.
د ویسخ پلوکه ورسپانه د بلخ د والي د روسي سرګندونه په خبرګون کې دغه ولایت د خلکو په حواله لیکل دي چې د تا محمد نور روسي وینا د هغه د سیاسي عقد زیګند ده او هغه له خلکو سره په دښمنۍ تورن کړه ده. ورسپانه په مطلب کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون هڅو ته کتنه کړه او لیکل دي چې د کمیسیون غواړي انتخابات دوهم پړاو ته وغځيږي. په ورسپانه کې د نړیوالو سارونکو مشرته هم د انتقاد ګوته نیول شوی او لیکل شوی دی چې فلیپ موریان نه یوازې ناپیلې نه ده بلکې له ډاکټر عبدالله سره نږدې اړیکې لري. ورسپانه په خپله سر مقاله کې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ پر افغان ولس ملنډې بللې او لیکلې دی چې آیا افغان ولس له داسې ملنډو سره چلېدای شي. د هیواد دولت ورسپانه په خپله سر مقاله کې په انتخاباتو کې د درغلیو تر نامه لاندې روانه ډرامه د پښتنو پر ضد یوه توطیه بلله چې د ورسپانه په وینا له ډېر پخوا څخه پلان شوې وه. ورسپانه د خپلې تبصرې په دوام د دې توطیې تر شا له ټولو کورنیو او بهرنیو کړیو نه غوښتنه کړې چې له خپلو پلانونو لاس په سر شي او د خلکو رایو ته د درناوی وکړي. ورسپانه په یو بل ځای کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړې استازي دا وینا راخیستې چې د افغانستان د انتخاباتو ملاتړ باید وشي. ورسپانه په جلا مطلب کې د جنگي جنایتونو د نړیوالې محکمې په حواله لیکل دي چې غواړي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو او وسلوالو مخالفینو لخوا د شوو جنگي جنایتونو په اړه څېړنه وکړي. د اراده خپلواکه ورسپانه بیا په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګوبله د مخنیوي لپاره د ناټو روانه هڅې څېړلې او دغه سازمان د عمومي منشي په حواله لیکل دي چې د دوی هڅې تر ډېره بریالۍ دي. ورسپانه په دوام کې د اندر فوغ راسموسن په نقل لیکل دي چې د ناټو نوې ستراتیژي د عامه خلکو د مرګوبله په مخنیوي کې مثبت نتایج درلودلې دي. ورسپانه په جلا مطلب کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په حواله لیکل دي چې د هغو کسانو په خلاف د مبارزې لپاره چې د دوی ګټې ګواښوي په افغانستان کې د لوېدیځو هېوادونو نو پوځي حضور ضروری ده. ورسپانه په خپل سر مقاله کې افغانانو ته ورپېښستونځ سیړلې او د خبرداري ورکړې ک دولت د دغه ستونزو د هواري لپاره کوټلې ګامونه پورته نکړي نو ممکن خلک پاسو نکړي. د اصلاح اوانیز دولت ورسپانه هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات راخستې دي. انیس په خپل سر مقاله کې د افغان خبریال منادی د وژونکو د نیولو محاکمې غوښتنه کړې او لیکلې ده چې د پښتنې ته باید ځواب وموندل شي چې څنګه دی وژل شو او بهرنۍ ملګری روغ رمټ خوشی شو. خو اصلاح به په خپل سر مقاله کې له خلکو غوښتلې چې په وسنیو حساسو شرایطو کې خپل یووالی ټینګ وساتي او ټولې هغه توطیې شنډې کړي چې د دوی یووالي ته زیان رسوي. او د هشت صوبنا دولت ورسپانه به په خپل سر مقاله کې د نیویورک ټایمز ورسپانه د خبريال د خوشی کولو لپاره شوی عملیات تر پښتنې لاندې راوستي او لیکلې ده چې د ژغورنې د عملیات د یو خبريال د وژلو لپاره تر سره شوی. ورسپانه د خپل لومړي مغټ څلیک هم د افغان خبريال د وژنې مسلې ته ځانګړې کړ او لیکلې ده چې د منادي وژنه باید تعقیب شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د سپتمبر د 12مې د پیښې په یاد ایوې غونډې ته وویل چې تر روسانو ته به اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپلو حملو لپاره کار واخلي. د امریکا د سفیر بشپړې څرګندونې پر روانه خبرونه کې وروسته خبرو خو اوس پر راشو بیا رغونې ته. په نورستان کې د ملي پیوستون د پروګرام له لوري د نږدې دیرشو پروژو کار بشپړ شو. د دې پروژو په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په نورستان کې د ملي پیوستون پروګرام مسول انجینر محمد عیسی وحدت د بشپړو شوو پروژو د نوعیت او پر هغې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دیرشو پروژو کې برقي وړې جرندې دي، پیاده سړکونه دي، پایپ سیمونه دي، او د اوبو کانالونه دي، یو دوه حوزونه دي، او یو د اجتماعي کارکنانو لپاره یو ساختمان دی، د شورا د جرګې لپاره 2.6 میلیونه افغانۍ لګېدلې.
هغه وویل دوی د نورستان په مرکز پارون او شپږو ولسوالیو کې ټولې 315 بیلابیلې پروژې درلودې چې تر اوسه د 115 کارونه بشپړ شوي او ګټې اخیستنې لپاره یې خلکو ته سپارلې دي. د 500 نورو پروژو کارونه په کامدیش او برګي مټال کې د امنیتي ستونزو له امله ځنډېدلې دي او د پاتو پروژو چارې به هم ډېرې زر بشپړ شي. محمد عیسی وحدت وویل په ټول نورستان کې یې یوازې په منډول ولسوالۍ کې د دې په خاطر کار نه دی پیل کړی چې هلته د موادو د انتقال دپاره سړک وجود نه لري، او همداراز د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت کومې همکاري موسسې سره د دغې ولسوالۍ د پروګرام تړون نه دی لاسلیک کړی. ښاغلی وحدت وایي په کومو ځایونو کې چې نسبي امنیت موجود دی هلته د ملي پیوستون د پروګرام د پرمختګ لپاره ولسی خلک په خپلو روپو او هڅو له ورسپارل شوي کار څخه څو چنده زیات زیر کاږي.
زموږ انجینران او د همکار موسسو انجینران د صحونه لیدنه په مشکل کولی شي، ځکه چې یو خوا د لارو مشکلات دي په امنیتي ستونه، نو خلک په خپله د خپلې پروژې تطبیقي چې مخکې د ویګل مشران خپله انجینیر حتی د دلاور نه د دې لپاره په خپل شورا تللی وه، انجینیري راوستې او برق پروژې چې ډېر کامیاب برق دی په نورستان کې هغه تکمیل ته ورسوم. داسې اوس څو د برق پروژې په ویګل دره کې، په واما کې، په برګي مټال کې داسې شوراګانې موږ لرو چې د شوراګانو د همکارۍ فیصدي د 150 نه اوښتې.
د نورستان دوه تن اوسیدونکو د ځانونو پیژندګلوۍ څخه وروسته د دوی په سیمه کې د ملي پیوستون د شوو او کیدونکو کارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
عبدالحمید واماد ولسوالی اوسیدونکی ما وړاندې نه چې مونږ په دې واماد سوال کې هیڅ دولتي پروژې تر اوسه پورې کم نه دي ترسره شوي، یوازې دینه چې صرف ملي پیوستون په دغه ساحه کې کار کوي او د ملي پیوستون برنامې نه عموم خلک ډېر خوشحال، ځکه چې خلک د دغه برنامې نه ډېر مستفید شوي دي. بلکې په تور ووایم چې په دغه ساحه کې اولا د کلي سړکونه نه وو موجود، حتی کې د پیدارو سړک هم موجود نه و. دغه برنامې په واسطه باندې خلک وکولی شي چې پیدارو نه علاوه هم موټر سرکونه د خپل کلي ته ووهي. زراعتي کانالونه خلکو ډېر مشکلات درلودل، دغه ملي پیوستون په واسطه باندې کانالونه ورته جوړ شو، همدارنګه پایپ سیسټمونه.
زه واما اوسیدونکی یم، مخکې مونږ سرکونه دلته نه لرل، دا اوبه نه وي، مونږ کلي به تللی دا سربند به تسې بندوو، بیا اوبه پټې اوبه کول او اوبه به راتړ. اوس مونږ اوبه چې دی خپله راځي بس پټې اوبه کوو، هېڅ مشکل نشته. زمونږ موټر کې دغه راوړو، هر څه کور ته رارسېږي. پل نه و، دا سړک باندې دغه سړک باندې پل جوړ شو.
نورستانیان وایي د دوی په ولایت کې یوازې د ملي پیوستون پروګرامونه په ښه ډول پر مخ روان دي او د نورو دولتي او مرستندویه ټولنو کارونه په ټپه ولاړ دي او چارواکي هم په غم کې نه دي. روح الله انوري، د ازادي راډیو نورستان.
د کابل شارګان اوسیدونکي د شاري ترانسپورت یا ملي بسونو د کمښت له امله له ستونزو سره مخامخ دي. پر دې ستونزې اجمل تورمان له کابل راپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت خلکو ته د ښاري ترانسپورت په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو خبره کوي، د کابل ښار ګڼ شمیر اوسیدونکي د ښاري ترانسپورتي ستونزو له امله شکایت لري او وایي چې په کار د دولت په دې اړه د خلکو د ستونزو د هواري برخې ته جدي پام واړوي.
زما نوم ننګیالی دی. ملي بسونه ټول شخصي دي، حکومتي دي. نوم حکومتي دي، مطلب شخصي دي. هغه شاګردان هم وایي پیسې ورکي وخېږه که نه ورکي حکومت توجه نه کوي.
زما نوم محمد حسین، کابل اوسیدونکی. مشکلات ترانسپورت دی چې هر ازګه کې نفوس زیات دی، تعداد نفوس زیات دی، مشکل د موټر د ترانسپورت کمبود دی. هغه ماشومان چې مثلا مکتب ته ځي مشکلات زیات دی، خلق اقتصاد ضعیف دی، خلک رانشي ورکولی چې ټکسیګانو کې 100 یا 200 روپۍ د انتقال شي. د هغې په خاطر ترانسپورت باید کوچو کې چهار لاین ته ملي بس یا ترانسپورت خصوصي باید نور موټر خلکو مشکل په خاطر ورکړي.
زه محمد نذیر، لغمان ولایت یم. ملي بس د مخکې به کوټسګي کې برقي موټر وکړه، فکر دی به برق به چلېدل که نه؟ اوس برقونه پوره نشته دي، ملي بسونه کم دي. ایمان دولت دا خوښ چې ملي بسونه یار سره قرارداد کې لګه هند وکړي، پاکستان وکړي، دا به زیات شي. سراچه موټر دا نه لیکاره بوله شل لبه، او ملي بس 5000 به شل لبه ته چاوس نه کی، او په سٹاپ سر باندې قلا ولاړ دي گاڑی نه پیدا کی. دا که چې ملي بسونه زیات شي خپل 5000 به کرای شي بس سره خلکو دا مشکل حل شي.
خو د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي وایي چې په دې برخه کې د خلکو د ستونزو د هواري په خاطر یو شمیر کارونه ترسره کړي دي او یو شمیر نور پروګرامونه هم په پام کې لري. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر حمید الله فاروقی په دې وروستیو کې ولسی جرګې ته وویل چې د دغو ستونزو د هواري په خاطر یو کمیسیون هم ټاکل شوی دی. دی وایي د حلقوي لینونو د جوړولو لپاره تر کومه ځایه چې امکان موجود و او د سړکونو وضعیت اجازه راکوله موږ خپل کوشش وکړ. موږ څلور حلقوي لینونه جوړ کړل. اوس کابل څلور حلقوي لینونه لري، خو دا چې دا ښار ډېر لوی شوی او نفوس یې هم زیات شوی دی، په کار ده چې په لسګونه نور حلقوي لینونه هم جوړ شي او دا تر کار لاندې خبره ده. موږ سره د ملي بس د تصدۍ د ګټو خبره نه ده مطرح. موږ وایو چې خدمتونه معیاري شي او خلکو ته معیاري خدمتونه لیکنه وړاندې کړو. په دې اړه د ستونزو د هواري په خاطر له اړوندو ادارو نه یو کمیسیون هم جوړ شوی دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت په وینا له اتو کلونو را په دې خوا په ټول افغانستان کې تر 900 زیاتې ملي بس موټرې چې د بیلابیلو بهرنیو هیوادونو لخوا له دوی سره مرسته شوې ده د ښاري خدمتونو د ترسره کولو لپاره په تګ راتګ کې دي، خو خلک وایي چې ګڼ شمېر دغه موټرې استهلاک شوي او یا هم د بیلابیلو تخنیکي ستونزو له امله په ځای ولاړې دي او په کار ده چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت د شته ستونزو د هواري برخې ته پام واړوي او خلکو ته په دې برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
لاس په جل دې شتکه شپې ته دې ساده خبرونو لنډیز له نوریاس نوري څخه اور.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د اسد 9 نیټې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ابتدایي قسمي نتیجې بشپړې اعلان کړي. هسپانیا موافقه کړې چې افغانستان ته نور 200 عسکر استوي. د فرانسې ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د جګړو له تیزېدو سره سره به فرانسه په افغانستان کې خپل عسکر وساتي. د اورزګان په چوري ولسوالۍ کې د یو مین په چاودنه کې 12 ملکیان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالات وایي دا هیواد او نړیوال ملګري هیله مند چې له ایران سره څو اړخیزې خبرې ژر پیل کړي څو وګوري چې ایران د اټومي پروګرام او نورو هغه اندېښنو په اړه چې نړیوال ادارې د هیواد په اړه لري څه وایي. د روسیې د انګوشیتیا په جمهوریت کې ځانوژونکي موټر بم یو تن وژلی او 4 نور ټپیان کړي دي. د وینزویلا ولسمشر هوګو چاوز وایي چې هیواد غواړي له روسیې څخه 300 کیلومتره لرې واټن ویشتونکي توغندي وپیری. د کاسپین د سمندرګي د غاړې د څلورو هیوادونو مشران د لومړي ځل لپاره په غیر رسمي سرمشریز کې ګډون کوي. د امریکا د اسامو په مارکیټ کې 15 پر لبسې ورځ د اسامو د بیو د لوړېدو وروسته د تیلو بیه په سلو کې شاوخوا 4 رالوېدلې ده. د امریکا فضايي بیړۍ ډیسکوري چې وته نو فضانه وردان په کیسپاره او په کالیفورنیا کې په بریالیتوب سره کېناسته.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د سپتمبر د 11 د پیښې په یاد یوې غونډې ته وویل ترستانو ته به اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپلو حملو لپاره کار واخلي. د سپتمبر د 11 د پیښې اتم تلین پرون ناوخته د امریکا د سفارت لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو چې دغه سفارت کارکوونکو او ډیپلوماټانو او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پکې برخه اخیستې وه. دغه مراسمو په اړه له کابله رپورټ لرو.
د امریکا سفیر کارل آیکن بیری وویل د دغه هیواد او نړیوالې ټولنې په مرسته افغانستان ته د دوامدارې سولې او ثبات راوستل په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې قربانیانو ته تر ټولو ښه درناوی دی. آیکن بیری په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې چې څه باندې 3000 کسان پکې ووژل شول د اتم تلین د لمانځلو په غونډه کې وویل دوی هڅه کوي چې دغه هدف ته ورسیږي.
هغو نارینهو شوزو او ماشمانه ته چې د سپتمبر د 11 نیټې په پیښه او له هغې وروسته په تیرو کلونو کې وژل سوي دي تر ټولو ښه درناوی دا دی چې زموږ او نورې نړیوالې ټولنې په هیلو او مرسته سره په افغانستان کې دوامدار سول او ثبات چې له لسیزو راهیسې ترېنه بې برخې وو رامنځته سي. دا هغه څه دي چې موږ هر ورځ په خپل ماموریت کې په لټه کې یو.
آیکن بیری وویل تروریستانو ته به اجازه ورنکړای شي چې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایانو او یا نورو خلکو پر ضد د حملو لپاره کار واخلي. د امریکا سفیر وویل د لهغو نیکمرغو کسانو څخه دی چې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې له پیښې څخه روغ ووت. متقاعد جنرال او د امریکا سفیر آیکن بیری خپله کیسه وکړه چې څرنګه په واشنگټن کې د پینتاګون د ماڼۍ په دریم پوړ کې له دغې پیښې ژوندی ووت او دوه ملګری یې وژل شول. د امریکا سفیر وویل دا کار د افغانانو نو خو پلان په افغانستان کې د یوې وړې غیر افغاني ډلې لخوا چې د هغې په وینا طالبانو یې ملاتړ کاوه جوړ شوی و. هغه له دغې پیښې دوه ورځې مخکې د شمالي ټلوالې د یو مشهور قمندان احمد شاه مسعود د وژنې یادونه هم وکړه او هغه هم د القاعده شبکې کار وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنگین نات فرس پنتا غونډې ته په وینا کې وویل چې د سپتمبر د 11مې پیښه په ټوله نړۍ کې د بدلونونو سبب شوه. هغه وویل د همدې پیښې له امله افغانستان د نړیوالې ټولنې په یو فعال او مهم ملګري بدل شو.
افغانستان د نړیوالو ترهګرو له یوه خوندي پناه ځای او د یوې استبدادي ایډیالوژۍ له واکمنۍ څخه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د نړیوالې ټولنې په فعال او مهم ملګري او په یوې ځوانې ډیموکراسۍ بدل شو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو له خپلوانو او د امریکا او نورو هیوادونو له خلکو سره غمشریکي کړې ده. کرزی تمه ښودلې چې له دغې پیښې اته کاله وروسته به هم نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته په قاطعیت سره دوام ورکړي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په متحده ایالاتو کې له څلورو تښتول شویو الوتکو څخه دوه یې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له دو اسمنڅکو ماڼیو سره وجنګول شوې، یوه یې د پنټاګون له ماڼۍ سره وجنګول شوه او څلورمه یې په پنسلوانیا ایالت کې راولویدله چې له 3000 څخه ډیر خلک پکې ووژل شول.
آزادی رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې له اوسیدونکو افغان مهاجرو غوښتي دي چې تر راتلونکو دوه میاشتو دې د دوی دفترونو ته ورشي او د مهاجرت د اوسیدو د کارډونو موده زیاته کړي. لکوټي د آزادی رادیو خبریال رپورټ لري.
په 2000 او 2001 میلادي کلونو کې په پاکستان کې مشتو افغان کډوالو ته د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر او د پاکستان د حکومت په ګډ توافق سره د پاکستان د شناخت کارت ورکولو ادارې نادرا لخوا د رجستریشن یا مهاجرت کارتونه ورکړل شوي وو چې له مخې دوی په پاکستان کې د قانوني اوسېدنې حق ترلاسه کړ. د افغان کډوالو د مهاجرت د کارتونو موده د روان میلادي کال د دسمبر پر 1 نیټه پای ته رسیږي. یو این ایچ سی آر په خپله یوه وروستۍ خپره کړې اعلامیه کې په پاکستان کې له افغان کډوالو څخه غوښتي چې د رجستریشن کارتونو مرکزونو ته د مراجعه وکړي چې د کارتونو موده یې وغځول سي. په کوټه کې د یو این ایچ سی آر ایالتي ویاندې دنیا اسلم خان په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
د پاکستان حکومت او یو این ایچ سی آر فیصله کړې ده چې یو خو به د کارډو په موده کې اضافه ورکول کېږي. د روانو څلورو کلو دپاره به په دا کې توصیح کېږي، خو تر اوسه لا دا فیصله نه ده شوې چې دوی ته به نوي کارډونه ورکول کېږي یا به د هغه طریقه یې کار کوي. لیکن دا خبره فاینل شوې ده چې کارډو کې به د روانو دوه درې کلو دپاره توصیح کېږي، اضافه به کېږي.
د یو این ایچ سی آر ویاند وایي ډیری داسې افغانان هم له دوی سره راجستر دي چې په پاکستان کې د دوی په بیلابیلو مرکزونو کې ځانونه څو ځله راجستر کړي دي چې وایي هغه افغانان هم باید هغه ټول اخیستې د مهاجرت کارتونه دوی ته وسپاري، ځکه چې وایي د دسمبر تر میاشتې وروسته به دوی ته هیڅ په درد ونه خوري.
معلوم شوي دي چې ډېر داسې افغانان شته چې د اوس د یو څه زیات مهاجر کارډونه ورسره دي، د سیاست دوه د سیاست درې. نو د یو این ایچ سی آر د خلاصه موږ هغو ته دا ویم غواړو چې اضافي کارډونه دوی ته اضافي فائدې نه ورکوي. نو یو این ایچ سی آر دا اعلان کړی دی د پاکستان د حکومت سره سره چې د سیاست د یو څه زیات کارډونه دي هغه دسمبر پورې خپل اضافي کارډونه نادرا ته بېرته په لاس ورکړي.
یو این ایچ سی آر او د پاکستان د نادرا ادارې په کراچۍ، پېښور، هریپور او لاهور کې د افغان کډوالو د رجستریشن کارتونو د تسیع او د دریو نورو کلونو لپاره د هغوی د مودې د غځولو لپاره مرکزونه پرانیستي دي چې د دسمبر تر 1 نیټې پورې به دا کار سرته رسوي. خو په کوټه ښار کې چې د افغان کډوالو نفوس پکې زشت زیات دی، دا مرکز د ځینو عوارضو له کبله لا هم نه دی پرانیستل شوی.
هغه افغانان چې د پخوا رجستر ولو اور بیا مثلا ځینې داسې دي چې وفات شوي دي، د ډېرو خلکو نوي کوچنیان پیدا شوي دي، هغه کوچنیان چې د رجستر مور پلار سره پیدا شوي د هغو رجستریشن کی دي او د هغه دپاره د یو این ایچ سی آر په مختلفو ښارو کې تقریبا 15 د کارډو د تغیر دپاره چې کوم سینټران دي هغه خلاص شوي. په کوټه کې هم یو سینټر شته، نو په کارډو کې چې کومې غلطیاں نه دي، د چا تاریخ پیدایش سم نه لیکلی، د چا موجوده پته سم نه لیکلی، او زه د ورځې تبدیلیانو د پاره یو انیټیل سنټران خلاص کړی دی او هغه سنټران چې دی خپل کارونه جاری ساتي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د رجستریشن یا د مهاجرت د کارتونو پر لرلو برسېره هم د پولیسو له ځورېدنې شکایت کوي. دوی له یو این ایچ سی آر او د افغانستان د مهاجرینو له وزارته په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې تر څو چې دوی په پاکستان کې ژوند کوي رجستریشن کارت دې په سمه معنا د قانوني اوسېدنې یو جواز وګرځول شي. د یو این ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې په پاکستان کې لا هم 1.6 میلیونه رجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. د یادونې وړ ده چې له بلوچستانه ډیری افغان کډوال بیا په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو په تمه دي، خو د یو این ایچ سی آر لخوا د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چې په ترڅ کې به یې 750 ډالره مرسته ورکوله د جولای 16 راهیسې ځنډېدلی دی او لا یې د بیرته پیلېدو په اړه پرېکړه نه ده شوې.
د کوټې سترې محکمې د سپین ږیري ملتپال بلوڅ نواب اکبر بوکتی د وژنې دوسیه درج کړې ده او وایي راتلونکې میاشت په بحث پرې وکشي. د نواب اکبر بوکتی زوی د خپل پلار د قتل په تور د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف په ګډون شپږ حکومتي چارواکي تورن کړي دي. له کوټې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
نوابزاده جمیل اکبر بوکټی د نواب اکبر بوکټی زوی دی. نوموړي د جمعې په ورځ د کوټې اعلی محکمې ته د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف په خلاف دوسیه وړاندې کړه چې پکې پرویز مشرف د خپل پلار نواب اکبر بوکټی قاتل بللی دی. جمیل بوکټی وایي د پرویز مشرف په شمول د پاکستان پخوانی صدر اعظم شوکت عزیز، د داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو، د بلوچستان پخوانی والی یا ګورنر اویس احمد غنی، پخوانی اعلی وزیر جام محمد یوسف او د بلوچستان د کورونا چارو پخوانی وزیر شعیب نشروانی د پلار په وزن کې لاس لري.
ایک آدمی قاتل ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، جو اس کے ساتھ اس کے حواری تھے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے.
یو سړی چې قاتل دی هغه او د هغه ملاتړو ته باید سزا ورکړل سی. خدا چې محکمه به ماته څومره انصاف راکړي په دې اړه دم غړي ته څه نه سم ویلای. نوابزاده جمیل بوکټی د پرویز مشرف په شمول پر یادوسیو نورو پخوانیو شپږو صاحب منصبانو تور لګوي چې وایي په 2016 میلادي کال کې د ده د پلار په شمول سلګونه نور بوکټي بلوڅان په کوهلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلي دي. د بلوچستان د اعلی محکمې ستر قاضي فایز عیسا تېره ورځ د وژل سوي ملتپال بلوڅ نواب اکبر بوکټي د وژنې دوسیه ومنله او له یادوسیو کسانو څخه چې د نواب اکبر بوکټي په وژنه کې تورن دي د اکتوبر پر 8 نیټه د محکمې په وړاندې د حاضرېدو او د د سپیناوی غوښتنه وکړه. د نواب اکبر بوکټی زوی نوابزاده جمیل بوکټی وایي تر دې وړاندې په تیره میاشت کې د ډیرای بوکټی یوې محکمې ته هم د خپل پلار د وژنې دوسیه وړاندې کړې وه، خو هغوی په دې دلیل رد کړه چې ویل یې د نواب اکبر بوکټی د وژنې پیښه د ډیرای بوکټی سیمې په حدودو کې نه ده رامنځته شوې. د بلوچستان د اعلی محکمې قاضي ته د نوابزاده جمیل بوکټی مدافع وکیلانو د قضیې په اړه دلایل وویل او تر هغه وروسته قاضي د نواب اکبر بوکټی په وژنه کې تورن د پرویز مشرف او پخواني صدر اعظم شوکت په شمول یادوسیو شپږو تنو ته د اکتوبر پر 8 نیټه په محکمه کې د حاضرېدو امر صادر کړ. خو د بلوچستان د پخواني والی اویس احمد غنی په اړه چې اوس د سرحد ایالت والی دی د پاکستان لوی څارنوال ته د توضیحات ورکولو امر وکړ، ځکه چې وایي د پاکستان د قانون له مخې محکمه هغه ته له دې عمله چې اوس هم پر قانوني منصب ناست دی د حاضرېدو امر نسي کولای. د یادونې وړ ده چې نواب اکبر بوکټی د 2016 میلادي کال د اګست پر 16 نیټه د کوهلو ولسوالۍ په غرنۍ سیمه تاترانی کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شو، چې له هغه راوروسته تر اوسه پورې د کوټې په شمول په اکثرو بلوڅمیشتو سیمو کې د وسلوالو بلوڅو وسلوال مقاومت زور اخیستی دی.
ازادي راډیو د حمل یادوري د میاشتې لنهمه څخه چې د مارچ 9 نیټه کېږي برسېره پر FM 100.5 او متوسط موج 2.89 په دغو لنډو څپو کې اوریدلی شئ: 1550 2140 15090 15680 1650 کیلو هرتز او 14.95 مترو. ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر 2 بجو پورې واوري.
لاس په جواب درې تل وشت دقیقې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه تر 1500 دوام کوي. د دې خبرونه د خبری برخې ورستي او شی بوته ورسېدو او اوس اونیس پروګرام تاسو وړاندې کوي. روختیا در شوند شتمنی اونیس پروګرام دی چې فریده هوت سیفی او مصطفی صدیقی په ګډه وړاندې کوي. د دې پروګرام دا اوریدو بلنه درکوم.
روختیا د
ژوند شتمنی.
زما سلامونه او منی ز فریده هور سیفیم او د ازادۍ رادیو د دیونه روختیا ژوند شتمنی پروگرام وړاندې کوم. په دغه پروگرام کې هڅه کوو چې تاسو برېښنا لیکونو او یا هم لیکونو ته چې تاسو په کې پوښتنه مطرح کړي خپل روختیا په اړه باندې ځوابونه وویل شي. ډاکټر محمد هاشم سدوزی د کابل د ابن سینا له روغتون څخه او ډاکټر محمد صادق نعیمی د کابل د انتنی روغتون څخه تاسو پوښتنه ته ځواب وایي. لومړی پوښتنه د حاجی صاحب ګل بادشاه د چې له خوست څخه په لیک کې پوښتنه کړې ده، وایي چې په خبرونو کې کله نا کله دا اورو چې په دې یا هغه ځای کې د کولرا ناروغي راغلې ده. که کولرا همغه ناروغي وي چې خلک ورته وبا وایي، نو دا خو ډیره خطرناکه ده. تاسو د ازادي راډیو د پروګرامونو له لارې د خنزیر د انفلونزا خبرې کوي، خو د وبا راته هیڅ نه وایي.
کولرا عبارت است یک مریضی میکروبی انتانی حادث که به شکل بسیار پیشرونده و خطرناک با یک اسهال شروع میکنه. این اسهال است که میتونه در ظرف چند ساعت این شخص اوجش خوش کنه یا دیهیدری بکنه و در نتیجه پیشرفت کنه و تا سر مرگ هم شود. این تعریفی بود که راجع به کولرا، این کولرا به صورت عمومی یک نوع میکروب میباشد یا نوع باکتری است که با سلسله گرام مثبت میگن عموماً راه بسیار عمده انتقالی از طریق دهان از انسان ها و چیزی که زیادتر سبب انتقال میشه از مواد غذایی و خصوصا زیادتر آب است. آبی که با این میکروب ملوث میشه، با میکروب کولرا، ای اگر توسط افراد سالم خورده میشه میتونه که باعث ایجاد مرضی کولرا در اشخاص سالم شوه. از طریق لقمه‌های غذایی هم میتونه که این هم سبب وجود مرضی کولرا شوه، اما نهایتا کمتر و در شکل از طریق آب بیشتر انتقال میکنه. ای که چرا انتقال میکنه و سبب مرضی میشه، این نظر به بعض فاکتورها یا بعض عوامل نظر و شخص فرق میکنه. در کدام کسا زیادتر پیدا میشه؟ در کسایی مریض پیدا میشه که اینا از انتیاسیدها از دواخانه استفاده میگیرن و اینا تیزابیت معده شون پایین میره. یعنی تیزابیت معده برای کشتن میکروبا یک چیز اتمی ضروری است. و کسایی که از دوای ضد اسید استفاده میکنن، اینا مقاومت معدهشون پایین میره و در نتیجه اسید معده کم میشه و سبب از این مریض میشه. کسایی که الکلیزم مثلا، یعنی معتاد به الکل هستن، اینا هم اجرات جداری معدهشون تخریب میشه، نمیتونه که اینا امو اسید معده را تولید کنه، لحاظ مقاومت معدهشون پایین. در نتیجه اگر میکروب کولرا داخل معده میشه، میتونه که باعث ایجاد مریضی کولرا شود. این مریضی کولرا سابقا برای اوباش راستی که مریضی بسیار خطرناک است، اما تمام اشکال از این نمیتونه که باعث مرگ شود. بعض اشکالی که به نام تیپ های او یک میگن، نوع التور میگن، اینا خطرناک هستن در جامعه که رو به انکشاف است این مریضی با وجود میاد. اما اشکال دیگه ازی است که میتونه یک اسهال آبین با وجود بیاره به شکل حاد یا عاجل. احتمال داره که این شکل التور یا او یک نباشه، بعض تیپای دیگه باشه که کمتر مرضی را تولید بکنه و باعث مرگ نشه.
دکتر سبی، یک چیز را من میخوام از شما بپرسم، ببخشین که گپای شما را اخلال کردم. دمی اواخر راپورایی که نشر میشه و میگن که مثلا در بعض قسمت ها مریضی کولرا آمده در افغانستان، شما که به شفاخانه کار میکنین که مختص بر مریضای میکروبی است، آیا واقعا واقعات مریضی کولرا بر شما آمده دمی اواخر که بستر کده باشین مریضه؟
بله، تقریبا مدت دو سال، یعنی اکثرا دو سال، یعنی بیشتر شاید شود که حتی دو بیشتر دو سال که ما در شهر خود واقعات کولرایی که مثبت بوده باشه و در او ویبر کولرا و امی او یک یالتو دو تزویش نداشتیم.
یعنی واقعات مشابه کولرا یک چیزی است که در بین مردم شایع است. بله، کولرا است. یعنی یک چیز مشابه کولرا است.
یعنی بله این کولرایی که بالخاصه و خاص میکروب دو به داخل بوده باشه نبوده. حتی در ولایت احتمال داره بعضی کیسا بوده باشه که اونا مثلا زاب های نزدیک دریا باشه، کو دریا مثلا نزدیک مثلا سیل داشته باشه، یه گفا باشه، امکان داره که اوجه شوه. اما بازم اتراپورای بسیار زیاد از ولایت هم به ما نرسه، بسیار کم رسیده. و فرمودی شما درست است که یعنی این واقعات است که نه تنها خود کولرا باعث اسهال آبگین میشه، میتونه بسیاری امراض باکتری ویروسی خصوصا در اطفال، امراض ویروسی که داخل روده و معده میشه، اینا هم یک اسهال آبگین به طفل با وجود میره که به خاطر مغالطه میشه یا اشتباه میشه با کولرا که باید از نظر لابراتوار این تشخیص تفریقی شوه. اما ما تا چند سال اخیر که هستک وقت کولرا را تو به شکل بسیار وخیم و کشنده که سبب مرگ میشه ندیدیم.
بسیار زیاد تشکر. نو حاجی سیب گلبادشاه دکتر سیب د خبر وکړه چې دغه پیخي چې تاسو کله کله اورید په حقیقت کې د روسي کلونو کې په افغانستان کې کولرا نه دلیدل شوی. کولرا ته ورته پیخي دي چې د ډاکټر سیب وینا ډیر زله د ناپاکو اوبو د عمله رامنځته کیږي او عینن لکه د کولرا په شان چې ډاکټر سیب ویلي چې وری سوک دسی لکه اسهال ورته نسناستې ورته پیدا شي او لکه د اسهال شکل داسې وی لکه د وریجو اوب او ویلي کزر غمونه خوړل شي د مریض نو بیا اتا وژن کې دی. تاسو خبره چې وبا ورته وین نو دم دی وژن ورته وبا وای په هر حال بل ډاکټر سیب ته باور ورکو کزه غلط نکم د نمونه د خو ډاکټر سیب صادق و چې وغږیدو نو اوس باور ورکو ډاکټر سیب محمد هاشم ته. ډاکټر سیب صادق د مخه په دی باندې خبري وکړلې چې د ناپاک اوبو مسله یاد کړله چې د دغه پیښو سبب کیږي. تاسو د یو ډاکټر په توګه پام دا وسنه یو شرایط کې چې تاسو ګوري چې ډیر خلک پاکي وبنه لري تاسو خلکو ته څه توصیه کوئ چې مثلا دوی خپل څنګه کولای شي چې کورونو کې اوبه پاکي کړي؟ ښه ډاکټر صاحب هاشم
باغ څنګه دوی نه پاکي اوبه لکه مخ ډاکټر صاحب وایي ته اسهال پیدا کوي دا انا پاک به دوی څو قسم کولای شي. یو په خصوصا طرف کې هر مده کې جغور جغور څنګه موجود دي چې کوي چې دغه څنګه اوبه څخه استفاده کوي. هم دا څنګه دوی کوي چې په هر میاشت کې تقریبا یا څو وخت وروسته دوی دغه څنګه کې کلور واچوي چې دغه پوسټ هغه میکروبون چلته موجود دي هغه لمنځه یوسي په توګه هغه کې واچوي څنګه کې واچوي. هم کل دوی چوبر او باز سات حکور کې ذخیره کوي دغه کور د کوم لوخه چې دوی د کې اوبه ذخیره کوي دغه پاک باید دغه سر باید هر وخت پټ وي چې دغه د مشمان په دغه لاس ونه وي او دلته نور میکروبونه داخله شي په طرف خو دغه حق باد ګردونه زیات دي چې دغه ګردو کې هم دغه میکروب موجود دی چې دا ګردو په صدغه وب خل نه شي د ګردو کې کوم میکروب موجود دی دغه د اوبو کې ځای ونه شي ترڅو د مرض څخه دوی په دغه سم جوړګيري وکړي.
د پروګرام پر لړ کې به خامه خپ دی باندې دوړه ډاکټر سیبان خبري وکړي چې په دغه حالاتو کې چې بیا شدید نس ناست دی او کاغه ماشوم وي او کلوی وي کم ډول کومکونه باید ورسره وشي څه ډول مرستې باید په کور کې ورسره وشي. خو تر هغې د مخه چې تاسو دې ته ځواب وایي اوریدونکي دي په ټلیفون کې دوی ته باور ورکوو اوریدونکو ته او بیا به راشو ستاسو ځوابونو ته. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلام ته دا یې تر خوښي دی خې دا نه چې څه پروژه باندې ډېر دوی خرمات پروژه مې څه شي زلته نه کیږي نه په پښنه نه باندې اسنه مې ته تاسې کیسه څه 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 معلومات راکې ډېر مهرباني
خاصه کور آباد مننه عزیز جان مهرباني وکړه هنګو څخه عزیز ټلیفون کړي بلې مهرباني وکړه.
سلام نن تاسو ډاکټر صاحب نن تاسو سلام نن کې هله وړاندې کوم دا ډاکټر صاحب نن ته تاسو نه لرم
مهرباني وکړه
پښتنې دا کوم ډاکټر صاحب نن څخه چې دا وبونه هم د زیړې پیدا کیږي او کنه کچر ته زیړې پیدا کیږي نو زمون په کور کې دی یو زیړې بیمار دا غته شي دستا د وبونه زیړې پیدا شوه دی نو زمون وب چې دی هغه د بمبې نه دی هغه بمبې سر هم باندې دی کلورین زاچولو چې طریقه هم ورته نشته دا ډاکټر صاحب نن تاسو یو ورته چې موږ دی وب د پاکولو د لپاره څوک چې نور د کورنۍ غړي په زیړې باندې مبتلا نشو
نو چې بمبل لري د تاسو په کور کې ساده نو بیا تاسو دا غي سر نشي خلاصولې؟
بلې زمونږه ساده د مونږ د لري زینه او برول هغه چې بل بمبه ده
ها ها
د پښتن جواب ته راشم د یو بوت څخه جړای دا پر راسن د یو بوت څخه پیدا کی دا د ځکه څوک مریچ په ځړې باندې اخته دي د هغه میکروب د مواد غیتالر د باندې خرجيږي چې دا مواد غیتان د میکروب د باد په واسطه زی په بو کې ځای پځای کیږي کچې د مریض د دغه بوت څخه استفاده وکي نو کدا چې د روغ چې د بوت څخه استفاده وکړه دا په دې ځړې باندې هپاتیت باندې اختشی دوی کور کې باید دغه لار څورته وي دغه مریض په ځړی باندې اختاد د چمو هپاتات ورته وایو د دېغه هغه لوخ کې چې د بوس څخه استفاده کوي هغه چې دوی خوراک کوي هغه دته جدا کوي او بل مواد غته په 2000 کې وو کې چا یا دفن کوي یا جدا کینرا بغته موجود وي او بل د کولرا په حساب باندې دوی کله چې مریض کې په کور کې دا قسم مریض سره روبرو شي دوی کوای شي چې وریجو کې اوبه ورته ورکړي چې موږ انګور ورته وایو یا د وریجو شوروا او یا کوای شي دوی ورس په کور کې خپل ورته تهیه کړي دوی کوای شي چې یو کشوغه مالګه څلور کشوغه بوره د څلور پیالو چې یو لیتر اوبه کې مونږ ته دا اوبه باید اول جوش شي هغه نه وروسته کله سړې شوي دغه مکس کړي تر څو چې مریض ډاکټر ته دوی رسوي همدغه اوبه ورکړي چې کولرا چې مریض د کولرا یا د اوبال وجه مړ کېږي همدغه د وجود د اوبو د کموالي وجه مړ کېږي دوی چې کوم مخکې باید مریض ته د خولې لارې همدغه مایعات ورته ورکړي تر څو د وجود زیات اوبه ځای نه شي او خپل مږه ژوند ته ادامه ورکړي
د بخشد قزردی کې هم محترم و زنگ زدن اونا قسمت آب ذکر کردن دینا با تو گفته شده که طریقه انتقال خود زردی ها نظر به نامش فرق میکنه برادران با دو فهم که تلفن کردن که اگر نظر زردی به نام ای و بی پیشان بوده اینا میتونه که از روی آب منتن قد داکتر سفر بودن از طریق آب منتن میتونه که او با ویروس منتن شده باشه انتقال کنه اما زردی یک به نام زردی بی هپاتیت سی و سی میگنشه و زردی سی هپاتیت بی را میگن این باز از روی آب انتقال نمیکنه این باز بلکه از طریق مناسبات جنسی از طریق تماس های جلدی از طریق بعض خالکوبیا چیزا باز میتونه پیدا شه به خاطر میشه برادر ما مثلا که تلفن کردن میشه از آبشان درست باشه آبشان میکروبی نباشه و کلورم تانزه بالای هپاتیت موثر است اما بالای هپاتیت بی و سی اثر نیست احتمال داره که مریضشان مسای پتیت بی یا نه زردی سا بوده باشه.
امی یک مسئله را میخواستم از شما پرسان کنم دکتر سیب که شما در خانه های مردم در این شرایطی که در افغانستان است خوبترین را را برای داشتن آب صحی آشامیدنی که مردم منوشن چی را فکر میکنین که کدام طریقه خوب ممکن و موثرترین است؟
به خاطر که وطنان عظیم و عظیم مثلا امراضی که توسط آب انتقال میکنه اینا در امان باشن بیتین رویست که اینا از چای عمیق و سربسته که سر باد نشه از استفاده کنن و در پولیزی اینا از مزبر و یا به سبب بیت الخلا باید فاصله داشته باشه که تا نتونه به شکل زازدن داخل امی چای عمیق هم باشه این انتقال نکنه و به خاطر ازی که ای زده افونی شوه گرچه به کار چرا محفوظ است چای محفوظ است ایچ کمی شده باز هم بعض چای میباشه باز آبایی میباشه که اینا میتونه بعض میکروب داخل داشته باشه بهتر است که ای آب از نظر بعض مثلا مسائل الارده باید کنترل شه اگه کدام میکروب و باکتری باشه میتونه او هم تحت تاثیر بعض دوا قرار و در قسم کلور باید بگوین کلور یک انتیسپتیک بسیار خوب است بسیاری از میکروزما یا باکتری ها این از بین میبره و پاک میسازه به اساس بعض میکروبای مقالید مقام مثلا اپتیت نوی بی یا زردیس یا مثلا اپتیت بسیار کمتر بالای از موثر است که این توسط کلی ناز بنگ برن
دکتر سیب دوم خطا سپده من خبری وکرلی چی با کمو حالاتو که چی در سخت احسالات وی تاسو دا اویلی چی در وارس نموم واقست و دی پاکتونه در یا بلا طریقه هم تاسو خوده چی پا کورونو که خلق جوده ولی شی چی وارا قشوغ مالگه و سلور قشوغ بری پا سلور گلاس و بو که وروا چی یا قشوغ مالگه و سلور قشوغ بوره در وارس سنگ جوریگی پاکتونه
دا وارس هم پکرتونه دا که تو شیان لری چه بده که سودیم دا مثلا کلورین دا گلوکوز دا سیتریت دا دا ها مواد پده که دی شاید مواد غیطی ها دیس حال پا وقت دی انسان دی وجود سا خرجی گی چه کار دا مریض پا تمنگوار که دا غا بیرتا دیگه سرمعویزه کی گی دوی که چرت مخ کنه دا وارس پا کرو که لری دوی که وایش پا سلور پیالو بو که دا غا یو پکر دی وارس حال کی و غیط زخا استفاده وگی
دغلطه اوریدون کې ډیر منتظر دي د تبه وار ورکو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام علیکم
و علیکم سلام
دا د سیمه کله کې دا بلاغات ان وخت تقریبا د نه کړه نه تور شي دمه زما د اواز کې تبه نه غواز نه تاب شو او ما اواز به خېږي نو ډېر دا څنګه لاړ مګو نه پښتنه وکړه چې څنګه چې نه غواز دی چې دا اواز د وخت ته جوړ سره خشي ا څه کوم ته مزه کوي زما د اواز
خښنه دا خپل پښتنه کومه واس دا لوی په کار ده څه کنه شته او زه پوښم دې تا واس خراب شوې د پنځلس کاله تاسو رو دې نهغه خونه پدې کې په خړو کې حکومت مشکل نه لري چې کله خوراخ کوي
نه هیڅ مشکل نه تا تقریبا زما سره
کله تو خېچم دیگه تا چو علت دیگه موجود دی دیگه که اول خدا که جه بحثار داگه جادی گوشگولو دکتر تا گوکی مراجعه وکی چه اخپل یو منده چه لرنگوشپی ورطوائی اما که ورطه اجرا که چه دی دی حنجاره چه داکو آواز تولی دوی چه پا دیگه چه مشکل موجود دی دی عملیه پوسته که داشت شالت کومی قتل موجود بی چه پا دی حنجاره باندی فشار رو ورده یا که داشت خپل دی حنجاره یا کسی مرز تو برکلوز یا کوم بل میکر بخیسته بی چه غیب هم که داشتی چه دی آواز دی آغا سبب بگردی دی خب کدو سبب بگردی و دای دی گوشگرو رکتر تا مراجعه و که چه داغ مینه ور تا اجرا که این اونوست دتا تشخیص کی گیش دی چل واجه دا آواز خب شوه
Nare nare yo.